السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې اوري چې زرګونه افغانان له هند څخه کابل ته ستنېدو ته سترګې په لار دي، ځکه چې پاکستان په خپله فضا د الوتکو په تګ راتګ بندیز لګولی دی او دا افغانان منتظر دي چې له کومې لارې بیرته هیواد ته ستانه شي. په دې اړه په همدې خپرونه کې اوري. په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینې دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده او امریکا، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې دي او په دې ورځو کې به له خپلو مشرانو سره مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبه پر ورځ پیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوي دي چې خبرې ګټورې دي. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د بلخ د پولیسو ویان عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د شپې پر 11 بجو د محلي پولیسو پر یوې پوستي برید وکړ چې په نتیجه کې د دواړو غاړو ترمنځ شپږ ساعته جګړه وشوه. د عادل په خبره په دې جګړه کې د محلي پولیسو یو قمندان وچل شوی او څلور سرتیري ژوبل دي. د پولیسو په وینا په دې نښته کې د وچل شوي طالب مړی د دوی لاسته ورغلی او یو شمېر نور ټپیان دي. والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوې ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپخین 12 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډله کې یو لړ تغیرات راغلي دي.
ټاکل شوې ده افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د افغان کرکټ ملي لوبډله سره د 50 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزو لوبو کې به یو شمېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي او د افغانستان استازیتوب به وکړي.
افغانستان په هند کې د روانو لوبو په ترڅ کې له ایرلند سره تر اوسه د 6 ورونو 3 لوبې کړي دي چې 3 سره ګټلې دي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. پینټاګون پرون ویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهانان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر راکمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو څخه یې غوښتي دي چې د یو بل پر ضد نور پوځي ګامونه پورته نه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. نوموړي ویلي دا شخړه کېدای شي چې دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد د هیله څرګنده کړې ده چې نوې ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسیې هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرامه شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد کړی دی. هند او پاکستان دواړه پرون ادا وکړه چې د یو بل جنگي الوتکې ویشتې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې خراب شو چې د روانې فبروري میاشت په 14 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 44 هندي پولیس وژل. جیش محمد وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې ده د دې انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. هند پاکستان تورن کړ چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند دا ادعا بے بنسټه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، په خبریالانو ته وویل
ایوم گدول بیوتر
دی وی په سیمه کې د امنیت او ثبات تر ټولو ستر ګواښ ایران او د هغه متحدانو رامنځته کړی دی او موږ به هر هغه هڅه وکړو چې د دغه ګواښ مخه ونیسو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل له منځه وړلو خبرې کوي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې وویل چې دا ډېره مهمه ده چې د سیمې پر امنیت او ثبات خبرې وکړي. او سپینې ماڼۍ لوړ رتبه سلاحکار جارد کوشنر د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت په اړه د خبرو په لړ کې پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. کوشنر تر دې یوه ورځ مخکې په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او ولی عهد سره خبرې کړې وې. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادو ویلي چې د سپینې ماڼۍ سلاحکار او ترکیې ولسمشر شاوخوا دوه ساعته خبرې وکړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. سپینه ماڼۍ وایي له ترکیې او سعودي چارواکو سره د جارد کوشنر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم هم دی خبرې اترې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت پر مخ وړل دي. تر اوسه پورې د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د حکومت د نوښت جزئیات نه دي معلوم شوي. له ترکیې او سعودي مقاماتو سره تر کتنې مخکې د سپینې ماڼۍ سلاحکار جارد کوشنر د متحده عربي اماراتو، بحرین او عمان له مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې په مسأله خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د دې خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده خو د افغانستان او په سیمه کې بلخصوص د هند او پاکستان ترمنځ د وضعیت په اړه ریپورټونه پکې لرو. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دي چې کابل ته ستانه شي خو د پاکستان پر سر الوتنې بندې شوې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې تر وسه وسه به هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه حل شي خو د اسلام آباد او نوې ډیلي کړکېچن وضعیت داسې ښکاري چې نور پسې ترینګلی شي. تفصیل احمد شیبر اورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترینګلی دی او ریوټرز اژانس د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر د یو مسؤول په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي او واشنګټن دې ته ډېر اندېښمن دی او له دواړو لوریو څخه یې غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویاند قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل
بر حسب اطلاعات کنټرول حریم هوایي پاکستان
د پاکستان د هوایي حریم د کنټرول د څنګه د معلوماتو لمخي د افغانستان کوم الوتنې چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوې دي. کله چې موږ دا معلومات ترلاسه کړل موږ ټولو شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنې وځندوي تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کیږي. د چهارشنبه په ورځ د کامیر هوایي شرکت الوتکه کابل د نوی ډیلی په لور والوته خو پاکستان اجازه ورنکړه چې دغه هیواد پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. یو شمېر هوایي شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوټ او فاین ایر چې د پاکستان پر سر الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وی چې د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ به تر هغه الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ هوار شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکېچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغېز نه کوي خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ کوم پروازونه کېږي ملکي پروازونه دي دغه د فرخن جوړول د هغه نړیوالو قوانینو سره نقص دی او په ټوله کې دا یو ډول نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارم پالیسي ده چې د افغانستان په وړاندې د هندستان په وړاندې لري. دا افغانستان او هندستان وکولای شي چې د دوبۍ د لارې خپل پروازونو ته ادامه ورکړي او یو څه اقتصادي ستونزه به جوړه کړي. اما په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسایلو کې هیڅ اغېز نشي لرلای.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیلې لارې فکر کوي کنه د ملکي هوایي چلند ادارې ویان ښاغلی رحیمی وویل چې د دوی اداره به خپل ټول هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمینه برابر شي. روسه تر دې چې نږدې دوی اونۍ مخکې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 40 ډیر هندي سرتیري ووشل شول او مسؤلیت په پاکستان کې مشت جیش محمد ډلی واخیست د نوی ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکې چن شول. هند د دوشنبه په شپه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او د 300 تر هغه د وژلو ادعا وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبه په ورځ د هند یو میک 21 الوتکه نسکوره کړې او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د ویالوتکې د نسکورېدو ادعا کړې ده.
و امریدل چې زرګونه افغانان په هند کې سار پاتې دي په دې خاطر چې پاکستان پر خپل فضا باندې د الوتکو په تګ راتګ بندیز لګولی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې به وایي چې دوی په خپل پوره وس او توان سره هڅه کوي چې دا موضوع حل شي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ یا فیفا د افغانستان 12 غوره ځوانان معرفي کړل او دوی ته ایوارډونه ورکړل. دغه بنسټ وایاندې مروه امینی د چهارشنبه په ورځ د دغو 12 غوره ځوانانو د معرفي غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د فیفا دفتر رسنیو یو شمېر حکومتي ادارو له لوري په ټولنه کې د بېلابېلو برخو د ښه فعالیتونو له امله ټاکل شوي دي. په غونډه کې یو شمېر فعالانو ځوانو انتقاد وکړ چې په دې پروسه کې روڼوالی په نظر کې نه دی نیول شوی، خو د ځوانانو چارو معینیت چې د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو په پروسه کې ونډه لري د پوره شفافیت ډاډ ورکړ. د ځوانانو له موین کمال سادات سره زموږ خبریال فیروزه عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ځوانان د کوم معیار له مخې ټاکل شوی دی.
اوسنی د کال غوره 12 ځوانان د فیفا ادارې لخوا د ځوانانو چارو معینیت په همکارۍ باندې څه موده وړاندې موږ دغه اعلانونه د سوشل میډیا له لارې هلته د ویبسایټ له لارې اعلان کړل چې خپل اسناد موږ تر اوس پورې په دې کې نږدې 900 کسانو خپل اسناد د ګرد افغانستان نه له افغانستان نه بهر هغه ځوانان چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه لري موږ تر اوس پرل لاغي نشپک دیش نفره کسان چې دوی هغه شټلش ول لسپک دیش کسانو سره انټرویو وشوي په موبایل باندې مخامخ امداشان دوی فعالیتونه وڅېړل شول. نو لاغي ورستو دغه 12 کسان چې په دغه هغه میارونه چې موږ په مشترک باندې ډول باندې ټکلیو په یغې برابرو د کال دغه 12 غوره ځوانان الوکانجی لکه چې دی نن موږ رسمن معرفي کړل.
سادات صاحب، ځینو ځوانانو سره چې مونږه یعنی ازادي راډیو خبرې وکړې دغوی انتقادونه همدا و چې دغه ځوانان چې ټاکل شوي دي ځینې خو لا په ټولنه کې څوک نه پیژني، او کوم نور ځوانانو چې تاسو ته خپل اسناد دروړي وستي دوی هم یعنی غوښتل دي پروسې ته کاندیدان سي هغوی نه دي منل شوي دي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ دغه پروسه کې څومره شفافیت په نظر کې نیول شوی ده؟
په مکمل ډول باندې شفافیت پکې وو. په دې کې د ځوانانو چارو معینیت د فیفا ادارې د مدني ټولنو استازي د کابل پوهنتون استازي همداشان نور کسان چې دغه کسانو سره انټرویو کې دغه کسانو کړنې معلومې کې چې بیا څوک ګیله ونه کې شفافیت د ټولو معناو سره پکې موجود و، ځکه چې د مختلفو نهادونو حیاتي جوړی کسان په دې کې موجود و. په دې کې ټول داسې ځوانان دي چې هغه د ښه شهرت خاوندان دي، ښه فعالیتونه یې کړي دي، په کلونو کلونو یې فعالیتونه کړي دي، او په دیا په افغانستان کې د ځوانانو په لیول باندې پیژندل شوي څیرې دي.
د تاسو معیارونه دغه ځوانانو لپاره څه و چې په کوم معیار باندې دوی کولای شي راسي او دغه پروسې ته کامیاب شي؟
څو میاشتې وړاندې موږ اعلانونه وکړل، ځوانانو لوکانو جنکیانو خپل اسناد راولېګل، د هغوی تعلیمي سویا موږ وکته، د هغوی مدني فعالیتونه موږ ولیدل، د هغوی ولنټیر رضاکرانه کارونو باندې موږ نظر واچوي. همداشان د هغوی په اجماع کې کومې لاسته راوړنې لري، کوم ښه مناسب کارونه یې کړي دي، دغو ټولو ته په کتو سره حیاتي جوري دا فیصله وکړه چې د دغو سلګونو کسانو نه موږ دغه 12 کسان د کال غوره ځوانان غرونه خویندې مونږ وټکل نن مو رسمن جمعې ته چې دی وړاندې کړه. زموږ دغه پروسه په راتلونکو کلونو په راتلونکو وختونو کې هم ادامه لري.
د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا 12 غوره ځوانان معرفي کړي دي او دوی ته جایزې ورکړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت هم په دې د دې ځوانانو په غوره کولو کې رول لوبولی دی. په دې اړه مو د ځوانانو د موین کمال سادات څرګندونې واورېدې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه اج محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ ستاد قطر په غونډه باندې یو نظر درکوم. خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي. دلته ډېرې ډېرې واورې دي، موږ هم ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله زموږ لپاره. موږ ډېر کومکونه دلته راولېږي چې دلته تقریبا یو نیم متر واوره پرته ده او د شیرو لارم بنده ده. 70 کسان دې خوا ته ایسار دي، هغه هم لا تر اوسه نه دي راغلي. خدای په امان.
زاد روزګان د ولایت څخه زاد ولسوالۍ خبره کوم. زما شکایت دا دی چې زما خبره دي د ریاست جمهوریت ته ورسېږي چې زموږ زاد ولسوالۍ د چمون په نامه یو قریه ده چې بسه تقریبا نصف جیری منظور په کې نشته. نو دا ځکه په سنه 25 کې اوبه ورېده سره ګډ کړې ده. موږ د قراجاتو اسناد په ملي ولایت مالک پروت دي. نو ما به